السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله په لندو خبرونو پیلېږي. د سالنګ لوی لاره سرلننه د مسافرونکو موټرو په مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ریاست خبر ورکړی چې دا لاره به یوازې د شپې په مخه په نوبت د باروړونکو موټرو لپاره پرانیستې وي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویلي مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې له لارې له شمال جنوب او له جنوبه شمال ته تګ راتګ کوي. راپورونه د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې له قوله خبر ورکوي چې ښایي دا لویه لاره تر دریو میاشتو پورې د مسافرونکو موټرو پر مخ بندوي. د کندهار د میرویس روغتون یو شمیر چارواکي په دې روغتون کې د درمل او ځنیو روغتیایي وسایلو د کمبود خبر ورکوي. د دې روغتون څو تنو چې نه یو غوښتل نمونه یې واخیستل شي پرون ازادي راډیو ته وویل پخوا به دوی ناروغانو ته وړیا درمل ورکول، خو لکله چې د سره صلیب مرستې کمی شوي دي نو دوی په درملو کې تر 70% کې کموالی راغلی دی. له شاوخوا 10 کلونو راهیسې سره صلیب له دې روغتون سره هم د درملو مرسته کوله، هم یې طبي وسایل ورکول او هم یې ډاکټرانو ته معاشونه. خو له تېرو دوو میاشتو راهیسې سره صلیب په ټول افغانستان کې خپلې مرستې محدودې کړي دي. د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په اتو ولایتونو کې د سختو روغتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د درنو روغتونو له امله د سیلابونو د بهېدو اټکل شوی دی. په وروستیو کې د افغانستان په شاوخوا 14 ولایتونو کې د سیلابونو له امله نږدې 50 کسان مړه شوي او د سلګونو کورونو په ګډون زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او میوه لرونکي باغونه هم تخریب شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم شهباز شریف به د دې هیواد پارلمان د اونۍ د چهارشنبې په ورځ منحل کړي. دا نیټه درې ورځې مخکې تر هغې ده چې د ائتلافي حکومت د ړنګېدو او د موقتي حکومت د جوړېدو لپاره ټاکل شوې وه. پاکستانی رسنیو د ډان ورځپاڼې په ګډون د یو شمېر سرچینو له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه کوله خبر ورکړی دی چې د افریقا صدر اعظم د پنجشنبې په شپه په یو غیر رسمي غونډه کې اعلان کړی ده. د پارلمان منحل کېدل دا معنا لري چې باید تر 90 ورځو پورې انتخابات وشي. او د خوځو فوټبال نړیوال جام د دویم پړاو لوبي نن پیلېږي. په یوه لوبه کې سویس له اسپانیا سره او په بل کې به جاپان له ناروی سره مخامخ شي. دا لوبي د جولای په 6 د نړۍ د 2 میلیون لوبډلو ترمنځ په نیوزیلند او استرالیا کې پیل شوي چې اوس په دویم پړاو کې 14 لوبډلې پاتې دي. دا نړیوال جام به د اګست تر 6 بشپړ شي. نن شنبه ده، د زمري 14 او د اګست 15 نیټه. طالبان حکومت د سالنګ لوی لارې د یوې لوی برخې د جوړېدو په مخه دا لاره سر لننه د مسافرو پر مخ تړلې ده. خو د دې لویې لارې لغېدل په ځانګړي ډول د اقتصادي پلوه ډېر مهم ګڼل کېږي، اما تر خوا یې نور څه کار په کار دی.
د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او د هغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل راتګ وي.
استانه کې د افغان محصولاتو د نندارتون پر مهال د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د 190 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک شوي دي. دا نندارتون نن پای ته رسیږي. په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرو شوي او مطالبو ته ځغلنده کتنه کوو. تر خوا یې ستاسو رالېږل شوي پیغامونه هم خبرو ملتیانه وکړئ. سار مو بخیر. د طالبان حکومت د سالنګ لوی لارې سرلننه د مسافرو پر مخ تړلې ده. د لوی لارې 80 کیلومتره بیا رغول کیږي. طالب چارواکي وایي یوازې باروړونکو موټرو ته د شپې لخوا اجازه ورکوي چې په نوبت له شمالي سالنګا جنوبي او برعکس تګ راتګ وکړي. د ځینو خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دا لاره به په نږدې دریو میاشتو کې ورغول شي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د فوایده میوې سره سرلننه د سالنګ لوی لار د تونل او د دې لارې د رغېدو لپاره د مسافرو پر مخ بنده کړې ده. له افغانستان رسنۍ راپور ورکوي چې یوازې به د شپې په مخه لویو باري موټرو ته اجازه وي چې پر دې لارې تیر شي، هغه هم داسې چې په نوبت بځي او یوه شپه به موټر له جنوبي سالنګ شمالي سالنګ ته ځي او بله شپه به برعکس له شماله جنوب ته حرکت کوي. د طالبانو د فوایده عامې وزارت په وینا مسافر به د شیبر کوتل او غوربند درې له لارې چې راځي، خو دا لاره د سالنګ د لوی لارې په څیر پخه نه ده، کنډې کپرې ده. شبیر د پروان و اوسیدونکو ازادي رډو ته په پیغام کې وویل چې باید مسافر ته د سالنګ پر لاره د تګ را تګ لپاره وخت وټاکل شي. د وی د شبر کوتل پر لاره موږ نه شتلی ځکه چې لاره خرابه ده، لری ده او مسافر ستړي کوي. موږ ته یو وخت وټاکي که د شپې په مخه وي که د ورځې په مخه وي چې مسافر لاړ شي راشي. د پروان یو بل اوسیدونکی شیر محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د سالنګ د لوی لارې د رغېدو چارې دي ګړندې شي. دی وایي هیله من یو چې زموږ دا لاره ژر جوړه شي او بله دا چې موږ ته دې وخت وټاکي چې څه وخت په دې لاره که شپه وي که ورځ وي چې ولاړ شو. د طالبانو د فایدامې وزارت اونۍ مخکې د مسافرو لپاره د شیبر د لارې د تګ راتګ خبر په هغه پیغام کې چې له رسنیو سره یې شریک کړی وو نه و ورکړی. دغه پیغام د فوایدامی وزارت د رسنیو مسول محمد اشرف حق شناس استولی وو. دی وای
ټولګټ وزارت د سالنګونو لوی لارې د 10 کیلومتر سرک د اساسي ترمیم او بیا رغونې کار پیل کړی دی. په اندی اساس ټولو درنو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د یاد پروژې د کار د غوره تطبیق په مخه سال شنبه ورځ څخه چې د 1415 هجری قمری کال د محرم له 13 نیټې سره سمون لري، دغه لوی لارې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایطو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. خودش پیل خواه به نوبه سره یوش پل شمال سخه جنوب لوریتا او بلش به لجنوب سخه شمال لوریتا ده تک اجازه ورکول کیجی.
ده سالنگونو ده حفظ و مراقبت ده اداری پوینا شاید ده سالنگ دلوی لاری در غاونی چاری تر دروی میاشتو پوری دوام وکلی.
اوریدل مو چې د سالنګ لوی لار سر لننه د بیا رغونې په موخه د مسافرو پر مخ بند شوې د طالب چارواکي وایي د لار بلدي وروسته یوازې د شپې لخوا د تجارتي موټر پر مخ خلاص وي، هغه هم یو شپه د شمال لوري جنوب ته او بل شپه له جنوبه شمال ته. د دې لوی لارې د رغېدو چارې په ځانګړي ډول له اقتصادي پلوه څومره مهمې دي. د اقتصادي مسایلو کارپوه اشرف حافظي ازادي رادیو سره مرکه کې دی او نورو پوښتنو ته ځواب ویلی.
د سالنګ لاره د سلور سو ترکونو او مسافربایی موټر لپاره د ډیزاین شوی و حد اکثر. اوس مهال 15000 موټر ځینې تیریږي او زی او راځي. دا د حضرت ظاهر شاه په وخت کې په 1400 کال کې پرانیستل شوی دی. اوس 1402 کال یې نشپېته کاله د دغه تونل د افتتاح څخه تیریږي. په دا شپېته کالونو کې چې دغه وخت را تیر شوي دي هیڅ مثبت اقدام د دغه تونل د بدیل لپاره نه دی شوي. اوس د سالنګ تونل د ترمیم وړ دی، باید ترمیم شي او د هغه تر څنګ باید نوی یو بل تونل جوړ شي چې یو تګ وي بل را تګ وي حداقل. او د لارې چې دي د سړک چې دي د سړک ډېر کوچنی سړک ده، شپږ متر عرض لري او کله ناکله چې د ګاډي یو بل څخه تیریږي د بربري ترکونه احتمال دی چې یو بل سره ټکر وکړي او ځکه هم دلته تلفات ډېر زیات دي او ترافیکي پیښې ډېر زیاتې دي.
حافظي صاحب، د سالنګ د لارې د اهمیت په اړه تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړ. د دې لپاره چې د افغانستان د شاوخوا اتو شمالي او شمال شرقي ولایتونو لار له سالنګ تیری شي، نو د دې لارې د رغېدو پر مهال به سوداګر له ستونزو سره مخامخ نشي؟
دا خو معلومه ده چې شیبه چې یو موټر دریږي په سوداګر باندې دا بوت چراغ دا لګه خو بیا د مستلک اس خیر اخلي او قیمت د تماشو د کالا زیاتیږي او په مارکیټ کې په مناسبه بیه نشي ارزه کېدلی او مستلک د موټر ډیر زیات وي، تیل ډیر مصرفيږي او زمان ضایع کیږي. دا ټول د خصوصي سکتور لپاره نه یوازې خصوصي سکتور لپاره بلکې عمومي افغانستان اقتصاد ته ضرر رسوي.
نو د ترانزیت لپاره او د سوداګرو لپاره داسې څه بل لار ممکنه ده چې د سالنګ په دې لاره د بیروبار کم شي او د خلکو ستونزې هواري شي؟ شاید تاسو له سوداګرو سره په غونډو کې داسې څه مسله کوم وخت مطرح کړی وي او یا مطرح شوی وي؟
د امان الله خان په وخت کې جرمنان یو ښه نقشه کړی وو چې د اولنګ څخه تر دوشاخه پورې د تونل وهل کېدل او دونه په غره کې ختل او کوتلونه جوړول او په آخر د کوتل کې بیا سل وهل د تونل وهل. دا په خپله یو اقتصادي او معقول کار نه و. باید دوی د تونل ډېر لاندې دلته د دې سسخه د سالنګ سخه تیریږي هلته بیا ولاندې دیولنګ څخه تر دوشاخه پورې بیا یو اوږ تونل په کار و چې ووهل شي، خو دوی د ترجیح وکړل چې یو په سوغه کې یو تونل وهي. لاند تونل چې 2.6 کیلومتر دی، هغه لاندې تونل چې دی هغه تقریبا 9 کیلومتر شاوخوا راځي، اما 30 کیلومتر دا کوتلونه او دا لوړ جګېدل او بیا ښکته کېدل په کمیږي. نو هغې لپاره خو بیا ډېر لګښت پکار دی، او په اوسنی شرایط چې بینملي مرستې هم نشته دی او خارجي مؤسسات لکه معتبر بینملي مالي مؤسسات لکه IMF لکه ورلد بانک او لکه ایشین ډیولپمنت بانک مرسته نه کوي حکومت سره، دا په داخلي منابعو متکي کار دی. نو نه پوهیږم چې دا ترسره کیږي یا نه.
د اقتصادي مسایلو کارپو از رخش حافظي و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو بل اقتصادي خبر داسې مال چې په کور دننه د افغانانو اقتصادي وضعیت خورا ترنګلي حالت ته رسیدلی دی. د قزاقستان په پلازمین استانا کې د افغان او قزاقي سوداګرو ترمنځ د لسګونه میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک شوي دي. هاخوا د قزاقستان د صدر اعظم مرسیال وایي که شرایط ښه شي د استانیا او کابل ترمنځ سوداګري تر 3 میلیارد ډالرو رسیدای شي.
د افغان سوداګرو او قزاقي تاجرانو ترمنځ د څه باندې 190 میلیونه ډالرو په ارزښت د تړونونو تر لاسلیک کېدو وروسته په پلازمین استانه کې د افغانستان د محصولاتو نندارتون د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو چې نن به پای ته ورسیږي. په دې نندارتون کې چې په 70 غرفو کې نندارې ته وړاندې شوی، وچې میوې، تازه میوې، زعفران، ګرانبیه کاڼې، غالۍ، لاسي صنایع، جوس او حتی د سبزیجاتو بېلابېل ډولونه کېښودل شوي دي. د دې نندارتون یوې ګډونوالې فیروزی اکبری ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې بازارونه سړه شوي دي او داسې نندارتونونه شاید تجارت ته ودې سبب شي.
لکه چې حکومت بدل شوی، بازارونه خراب شوي دي، خلک بیکاره شوي دي، هغه څه بازار نشته لکه پخوا چې و. دا کار ښه شوی دی چې تاجرو مېرمنو ته یې د کار اجازه ورکړې ده او دوی کولی شي چې له خپل محرم سره سفر وکړي او نندارتونونو ته لاړ شي. لکه موږ چې قزاقستان ته له خپل محرم سره راغلي یو، طالبان هم هڅه کوي او موږ هم هڅه کوو چې بازارونه ښه شي.
په استانه کې د نندارتون د هغې غونډې ترڅنګ جوړ شو چې د افغانستان او قزاقستان شاوخوا 300 سوداګرو د اګست په 3مه پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د قزاقستان او طالبانو یو شمېر چارواکو هم ګډون وکړ. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سریک ژومانګارین دې غونډې ته وویل چې د قزاقستان او افغانستان ترمنځ تر 3 میلیارد ډالرو پورې سوداګري رسېدلی شي. ښاغلی ژومانګارین زیاته کړه چې افغانستان دوی ته ډېر اهمیت لري، د دغه هیواد لاره په پاکستان او هند سپره ده. د قزاقي سرچینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ تجارت څه باندې 3.4 میلیونه ډالرو ته رسېدلی دی. افغان تاجران په دې نظر دي چې د سوداګرۍ په برخه کې نړیوالو بندیزونو د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول اروپایي ټولنې او یو شمېر نړیوالو مؤسسو د افغانستان بانک زیرمه کنګل کړې ده او افغان تاجران نشي کولی چې له بهره افغانستان ته او له افغانستانه بهرنیو بانکونو ته په اسانه پیسې انتقال کړي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
ازادي راډیو ته غواګیاس. د نورستان منډول ولسوالۍ کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولي دي. هلته خلک وایي کورونه، سربندونه، ویالې، سړکونه او نور عامه منفعه ځایونه ویجاړ شوي دي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. جزئیات دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتې سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره یې له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو دپاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو دپاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ د خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یو زمینه برابره کی او په اگر موسمو کې لکه چوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خوادي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دی او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغون لپاره ډیرې وړ دي او مناسب دي. که چیرې دغه باغونه جوړ شي یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو ته په میلیونونو امریکایي ډالر وړل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می، مال می، ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
له خبرونو ور اخوا
مننه چې ازادي راډیو اوري. بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي. زنیو لنډیز به واورو. لا ورسته تاسو ته رادیو نور مهم مطالب هم چې روانه خبرونه برخه ده و به وړي را سره ملت آلوسی.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په افغانستان کې د چین د لوی ستراتیژي په عنوان په یو لیکنه کې ویلي چې د چین په دې ستراتیژي کې د خپل اقتصادي ګټو خوندي کول، د خپل نړیوال نفوذ پراخول او د خپل پولو په اوږدو کې د ثبات یقیني کول شامل دي. لیکوالانو سحر لیاقت او ابو هريره عباسی استدلال کړی چې د یوې سیمه ییزې دوامدار شخړې پرتله د یو باثبات افغانستان لیدلوری چین ته زمینه برابروي چې په دغه هیواد کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي. په وروستیو کې چین د افغانستان پر قانونو پانګونې ته خپل لیوالتیا زیاته کړې او د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور تیره میاشت ویلي و چې د افچین په نوم هغه شرکت به چې د روان میلادي کال په جنوري کې ورسره د امو نفتي حوزې د استخراج قرارداد سوی په لومړي کال چې ازمیشتي دوره ده پسمی کې د نږدې 1.5 میلیون ډالر په ارزښت نور پانګونه هم کوي. د قرارداد لمخې د تیلو د استخراج ساحه د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو اړوند سباندی 4500 کیلومتره مربع ساحه رانغاړي. د ډیپلوماټ د مقالې په یو برخه کې راغلي تر 2 لسیزو وروسته له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتونو وتل او پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګول د دې سبب سول چې افغانستان په یو حساس مخته کې واقع شي. د لیکوالانو په وینا د افغانستان راتلونکی غیر یقیني دی او د بې ثباتۍ د دوام لیدلوریو د چین لپاره هم د پام وړ اندېښنې ولړې کړې دي. د طالبانو حکومت چې د چین په ګډون د نړۍ یوې هواد هم پر رسمیت نه دی پیژندلې، د نړیوالو لخوا له سیاسي او اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. طالبان د چین په ګډون د یو شمیر نورو هیوادونو پانګونه له خپلې نړیوال انزوا او د دې هیواد له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره ډیره مهمه بولي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په بریتانیا کې د هغو افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت لیکنه خپره کړې چې د دوی له لنډمهالو استوګنځیو چې په دولتي هوټلونو کې وو ایستل سوي دي. ورځپاڼې د پارلمان د یو غړي په وینا دغه اخراج شرمونکې پیښه بللې ده. د انډیپندنت په لیکنه دغه افغاني کورنۍ چې ډیرو یې په افغانستان کې د بریتانیا له اړوندو ادارو یا هم بریتانوي ځواکونو سره کار کړی و، پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بریتانیا ته لېږدول سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي دغو ټولو 8000 افغانانو ته چې په هوټلونو کې د لنډمهالو استوګنځیو په توګه اړولي وو اطلاعیه ورکول سوې وه چې د مې میاشتې تر پایه له دغو هوټلونو ووځي. حکومت دوی ته درې میاشتې نور هم وخت ورکړ چې ځان ته خپل استوګنځای برابر کړي. ورځپاڼې ته ځینو ادارو ویلي چې د دغو اخراج شویو افغانانو 40% یې محلي چارواکو ته ځانونه بې کوره معرفي کړي دي. د دغو افغانانو له ډلې ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یوه لویه ستونزه بللې ده، ځکه زیاتره یې دندې نه لري، هلته خپل لګښتونه نسي پوره کولی او اولادونو ته به یې دا سخته وي چې بیا په نوې ساحه کې له ښوونځیو سره بلد سي. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي دان جارویس چې په افغانستان کې هم کار کړی دا واقعیت شرمونکی بللی چې دغه کورنۍ بې کوره کیږي. د ویلي له هوټلونو د خلکو ایستل یو مدلل کار وو، حکومت په کار نه و چې په دې کار کې بیړه کولی. ازادي
رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلید وی ساده ژوندۍ خبري کې کولای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام خپل ټلیفونونو یا هم کمپیوټرونو کې سرچ کې پری راسان ډول باندې ډول زموږ اپلیکیشن په پلی سٹور او اپ سٹور دواړو کې شته. تاسو کولای شئ هغه ډاونلوډ کړئ که چیرته بیا زموږ اپ تاسو نه خلاصوي، یا هم ازادي رادیو ویب سایټ نشئ پرانیستلی. ځینې فلټر شکنونه زموږ په ټولنیزو رسنیو کې خپار شوي، هغه تعقیب کړئ. پری آسان ډول باندې تاسو بیا کولای شئ چې ازادي رادیو ویب پاڼې ته ننوځئ، یا هم اپ ستا والته د ازادي رادیو ټول خپرونې واورئ. هغوی چې د ازادي رادیو خپرونې غواړي په سکیجول یا هم جدول شکل باندې واوري، یا کومه بل خبرونه چې لاغوي مس شوي وي نه وي اورېدلې، کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو په جدول کې وګوري، هلته یې هم واوري. د ازادي رادیو په پاڼه کې ډېری ویډیوګانې هم شته، البته ویډیوي راپورونه، ویډیوي مرکې او نور مهم مطالب کولای شي چې هلته یې وګوري. تر خوای دا مړینه ده چې وایم په ټولنیزو رسنیو کې د ازادي رادیو ځینې خبرونې ژوندۍ خپرېږي. پر یوټیوب چینل هم کولای شي هغه هم په ژوندۍ ډول باندې وګوري. په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده. دوی وایي د خلکو وضعیت د دې لامل شوی چې خلک د پیرودلو پر ځای خپل د کور سرو زرو پلوري. په عین وخت کې د دې ولایت اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو له امله مجبور شوي په کور کې د سینګار شته سرو زرو ګاڼې هم خرڅ کړي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بیبي د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوي په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلون رئیس یې ساتلی وو له دې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په درس کولو بالا مزما زر وغه می خرج کړل چې سات کمزور وي
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سي وي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بیبي په خبره د لور هم مجبور سي وي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخن د زم د اقتصاد کمزوري مچ فرق یې غل سره ول بیا د پروري سو و دا یو کې بلای هغه د زر خرڅ کړو.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق په نوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلونو راځي زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو لامل خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به برخې سي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پرکولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري
خدا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کې یعنی دغه مش خرڅلان نه لرو چې خلک را باندې خرڅي یعنی خرید نه لرو دا موضوع ډیر جدي موضوع ده باید دغه پاملرنه وسی د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دا رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت ازرګران به دوام ولري تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي 20% کیرانی هغه د مجبورې توپ څخه بل دغه نست
زمانو عزیز احمد په اوس وخت کې پروشات خو بیخی فصل کې 10% ده د مجبوری سره اوري اکثر خلک چې راوري زر وای موږ د مجبوری سره خرڅو شینل رو په کور کې وړه رانی سو غنم رانی سو دا د کور مصارف کو په دا زر خرڅي
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري کاروبار ولري دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وخت وته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړي چې له امله یې بیکاري زیاته شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعت دی او کول شي د سلیروي ساعت پوګدو کې د ازادي رادیو ټول خبرونه چې خبري ټولنیزي فرهنګي او سیاسي موضوع مسائل راسيړي تاسو واوري. دا ازادي رادیو خبرونه به همي دونه کوم چې په پاڼه هم ژوندۍ شته کول شي حالت هم واوري. اوس ورګرځو ستاسې پیغامونو ته. تاسو بیلابیل پیغامونه را لېږلي دي، بیلابیل مسایلو ته یې پکې اشاره کړې ده. دا په واورو لاغه وروسته بیا راګرځو.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمندو زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیا درلودل ته بډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي و حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي و. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شانګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله امدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه او د زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي. ډیره مننه.
سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. بشیر یم د لغمان څخه. زموږ د ډېرې افغانانو یو دغه ستونزه ده، غواړم چې د سره شریکې کمه. کوم کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سټو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنی په نشت حساب دي. یعنی زموږ ډېر وخت خوشحلو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، ترڅو زمونږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو د ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري او تر خوای خپل پیغامونه موږ ته را لګي. یادونه کوم چې ستاسو پیغامونه هغه چې نه دی خپاره شوی هغه به د ازادي رادیو په بیلابیلو خپرونو کې په نوبتي شکل باندې خپاره شي. که تاسو هم کوم پیغام لري، کومه ستونزه لري یا مسائل چې غواړئ تر چارواکو ورسیږي، موږ ته خپل پیغامونه په واټساپ باندې په غږیز شکل باندې او که په ویډیوي شکل باندې غواړئ راواستوئ، موږ به ستاسو پیغامونه د ازادۍ رادیو په بیلابیلو خپرونو کې په نوبتي شکل باندې خپاره کړو. ډاډه اوسئ چې ستاسو رالیږل شوي پیغامونه حتما خپرېږي او په نوبت شکل باندې به اوسي. یعنې داسې نه ده ګڼې چې تاسو پیغام را رسولی وي او موږ نه وي خپور کړی. ډیره مننه چې تر اوسه پورې راسره وئ. وخت په افغانستان کې نږدې کېږي 5:30 ته. د ازادۍ رادیو درې خپرونه به درته جاوید فیضي وړاندې کړي. جاوید